الله تعالى فرمايشي واختلاف الليل والنهار دورج يشبه با اختلاف كي يعني ده دي با بدليدو كي هم نخدي وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها او پا دي كي هم نخدي چه الله تعالى نازل كري دي ده آسماننا نو هغه د رزق نه دی یعنی څه د رزق نه دی باران کو یو یو شی موږ ستړي کړو نو زموږ ټول ژوند په دې کې تېرېدی شي دا داسې لوی جهان دی کو د یوې شپې او ورځې نظام موږ ستړي کړو الله تعالی فرمایلی دی چې کچرې الله تعالی دا شپه ودروي او ورځ رانه شي نو داسې څوک شته چې هغه تاسو ته ورځ وښایي او کچری الله تعالی ورز دروی او شپرا نولی نو داسی سوکشته چی تاسو لشپرا ولی سبحان الله کچری دا جون طول شپوی او ورز نرات لی نو صبح شی طول هر صبح فریز شی دا طولی ونی بوتی با مرو شی او چی ونی او بوتی نوی نو طول حشرات با ختم شی انسان با سنگ جونده پاتی شی بیا داز مکه با بلکل فریز شی او کنور وی طول وقت نو دا هر صبح ولی شی او سوزی با او ختم بشی چې کله باران شي نو د دې سره مړز مکر ژوندۍ شي لکه په جمی کې چې دا ځمکه بالکل وچه شي بنجر وی بیا پانی ټولی وغورځيږي کبل هم زیړ شي هر شی داسې شي لکه چې ډډ وی او دا غې نه پس هغې له زندگی څوک ورکوي د باران د ورېدو سره الله سبحانه وتعالی نازلوي او چې الله تعالی باران ونه کړي نو څوک دی چې هغه باران ورولی شي نو دا باران هم یو نعمت دی د دې سره ستاسو ژوند چلیږي کو باران اونه وریږي نو قحط براشي او فصلونه به ختم شي نو الله تعالی باران ته رزق ویلې دی د دې سره رزق راخیږي سبزه وشي هر څو خضر غون شي تک شنو شي فصلونه را اوخیږي نو الله تعالی باران ته رزق ویلې دی ځکه چې د دې په ذریعه رزق پیدا کیږي نو بیا د باران د ورېدو په وخت کې ولی مونږ گیلی او شکایتونه کوو چې های های بیا باران شو نن خو زه لنده شم ما ته بل خوا تلل وو ټوله مزه مې خرابه شوه مونږ وایو چې رین رین ګو اوی کم اګین انادر ډی داسې وایو که نه او الله تعالی باران ته رزق ویلی دی دا هم د الله تعالی د طرف نه یو رحمت دی ستاسو دپاره نو باران ته بد مه وایې او اوبو خو هسې هم ژوند دی او بو کې ژوند دی ځمکې ته چې ژوند میلاویږي نو د دې باران په ذریعه میلاویږي وتصریف الرياح او د هواګانو په گردش کې دا هواګانې چې ګرځي راګرځي نو هغه په کوم ډایرکشن کې چلول دي د کوم سپیډ سره چلول دي او سسو دا د ځان سره وړي او پالن هم د دې هواګانو سره الوزي او وریزي هم د دې هواګانو سره ګرځي راګرځي نو په دې کې هم نښې دي آيات لقوم يعقلون ده ها خلق ده پارا چه اقل لري اول راغي چه ايمان ساتي بيا راغي چه يقين ساتي اس راغي چه اقل لري يعني ده ده طول نخو ذكر شو او چه چه ايمان راړو نو ده ده نخو سره ده چه يقين هم مضبوطي دي شي او پا چه كي چه اقل لري نو هغوی با ضرور توجه كوي پا ده باندي پا ده باندي به سوچ هغه بنده کوي په چا کې چې عقل وي دماغ خو د هر چا سره دي الله تعالی ولا ورکړي دي خو چې څوک یې استعمال کړي نو د الله تعالی په نیز عقلمند هغه دی چې څوک په دې آیتونو باندې غور کوي او د دې په لیدو سره الله تعالی بیا مومي په هغه کې د الله تعالی پہچان راځي چې الله به څنګه وي او هغه څنګه عظیم دی نو دا ځمکه آسمان او باران په دې وجه دي چې د دې په ذریعه موږ الله تعالی وپیژنو د شپې او ورځې بدلیدل هم په دې دي چې د دې سره موږ الله تعالی وپیژنو یعنی دا هر څه موږ له دعوت راکوي لکه د چا چې آرټ ګیلری وي او که تاسو هغه آرټسټ لیدې هم نشئ خو تاسو ته اندازه ولګي چې دا کوم صلاحیت والا آرټسټ دی نو دا شان دا کائنات چې دي نو دا داسې وګڼئ لکه یو آرټ ګیلری چې وي که په دې کې هر قسمه آرټ ورک وي نو تاسو به حیران شئ او ستاسو زړه به آواز وکړي چې د دې مصور الخالق څوک دی او څنګه دی دا هر څه موږ له د الله تعالی د پہچان دپاره راکړی شوي دي چې د دې په ذریعه تاسو خپل رب وپیژنئ او هغو ته ورسئ لیکن موږ خو چرته داسې سوچ کړی هم نه دی دا موږ ته د زبانی حال نه پیغام راکوي څه پیغام راکوي د یو ګل پاڼه هم مونږ له پیغام راکوي، د یو میږي نظام هم مونږ له پیغام راکوي، د شهد مچۍ هم مونږ له پیغام راکوي. دغه شان د باران سره مونږ ته سوره یادیږي، او مونږ خلک څه کوو؟ زیات نه زیات پکوړې پخول شروع کړو چې هی نن موسم ډیر ښه دی، زه چې په پکنیک باندې وځو. او شپه ورځ خو روزانه زی راځي، دا خو سو غټه خبره نه ده. او میږي چې مونږ ووینو نو هغه اوچقوو، د شهد مچۍ چې ووینو نو چغه کړو. دا دي زمونږ کارونه. ایمان والله خو داسې نه کوي. د یقین کول والله د پاره په دی کې آیات دي، د عقل والله د پاره په دی کې آیات دي. نو آیا هغه کس ته عقل والله ویلی شي چې څوک دا ټولې نښې ووینی او هغه پوه نه شي؟ که هغه ډیر پی ایچ ډی پروفیسر هم وي، نو هغه عقل والله نه دی. او دا عقل الله تعالی په دې راکړی دی چې دا مونږ استعمال کړو او الله تعالی وپیژنو. چې څوک دلته عقل نه استعمالوي او سوچ نه کوي په دې آیتونو، په هغوی کې دننه جذبه نه راوچتیږي او دا سوچ نه کوي چې دا چا چې هر څه جوړ کړی دي چې د هغو ومنم، هغو ته ښکته شم او د هغو شکر ادا کړم، نو هغه عقلمند نه دی. او دا خبره کو په دنیا کې څوک مني او که نه مني، مګر جهنم ته د تلو نه پس به ضرور وایي چې لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير. په سورة الملک راځي په آیا نمبر 10 کې، کاش چې مونږ په دنیا کې اورېدلې وي یا مونږ عقل استعمال کړی وي، نو مونږ په جهنم والو کې نه وو. ځکه چې هغوی عقل استعمال نه کړو نو د جهنم والو نه شول. او د قیامت په ورځ به جهنمیان په خپله دا خبره ومني چې ها مونږ د دې حقدار یو، څه شکایت به نه کوي چې زما سره زیاتې شوې دی، او ډیر زیات افسوس به کوي چې کاش چې مونږ منلی وي. نو عقلمند هغه دی چې د رب د نښو د لیدو سره ومني او ښکته شي، چې عاجزي پکې راشي او شکرګزاري پکې راشي، د الله تعالی نعمتونه وپیژني. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق. دا د الله تعالی آیتونه دي چې مونږ یې وایو په تاسو باندې د حق سره. یعنی دا کائنات والا آیات هم دي او دا قرآن والا آیات هم دي، دا هم نخی دي. او دا مونږ د حق سره تاسو ته بیانوو، په دې کې هم مقصد دی، رښتیا دي. اوس دا وایي چې فبأي حدیث بعد الله، هغه کومه خبره ده د الله تعالی د خبرې نه پس، و آیاته او د هغو د آیاتونو نه پس یؤمنون، چې په هغې باندې به هغوی ایمان راوړي. اوس څه پاتې شول؟ چې د هغې ضرورت پاتې شو او دوی پې ایمان راوړي. او حدیث بعد الله، د حدیث نه دلته مراد دی قرآن، د قرآن نه پس، د الله د کلام نه پس، او د هغو د دې دومره نښو د لیدو نه پس بیا د څه نور څه ضرورت باقي پاتې شو د ایمان راوړلو دپاره؟ دلته کې د انسان د ویښولو کوشش شوی دی چې اوس تاسو نور څه پکار دي. که د دې هر څو نه پس تاسو بیا هم نه پوهیږئ، نو بیا بل څو تاسو نشي پوهه کولی. یعنی چې په قرآن څوک پوه شي د آفاق په آیات کې او په خپلو نفسونو کې هم، که یو انسان میډیکل وایي او د انسان په جسم باندې د عین زی پورې پوه شي چې دا څنګه نظام دی، په کائنات کې هم غور او فکر وکړي او په قرآن کې هم، او د هغې نه پس هم د هغوی ایمان نصیب نشي، نو بیا هیڅ شی هم دا غو مدد نشي کولی. او که دا هغې نه پس زمونږ ایمان زیات نشي، کوم خلک چې د ایمان دعوی کوي نو بل کوم شی د هغوی ایمان زیاتولی شي؟ د دې مطلب دی چې د کایناتو د نښو د لیدو سره زمونږ ایمان زیاتېدل پکار دي. او دغه شان د میډیکل ساینس نه پس هم ایمان زیاتېدل پکار دي، د باټنی او زوالجي نه پس هم ایمان زیاتېدل پکار دي، ځکه چې دا د الله تعالی آیات دي، د هغو نښې دي. او که د دې سوچ سره یې وایو نو بیا به ایمان هم زیاتیږي، او که د نوکرۍ یا د پیسې د جوړولو دپاره وایو نو بیا به ایمان نه زیاتیږي. چې څنګه د بنده نیت وي نو هغه شان د هغو مرادونه وي او هغه به میلاویږي بیا. نو اوس تاسو نور څه پکار دي؟ د دې نه پس بله څه خبره باقي پاتې شوه چې هغه ماته وښودلی شي او زه وایم چې ها اوس زما په الله باندې ایمان دی؟ په خوله خو ایمان وی، خو آیا په زړه کې ایمان مضبوط شو د دې آیتونو د لیدو نه پس؟ نو د دې نه ړاندو او کاڼو مه تیریږئ. ویل لکل افاک اثیم، هلاکت دی د هر سخت دروغجن دپاره. او ویل د جهنم د وی وادی نوم دی او هلته د جهنم والو نوونه جمع کیږي د چا د پاره د ډیر زیات افاق د پاره یعنی چې څوک ډیر زیات دروغ وایي او دا هم ضروری نه ده چې هغه دی کافر وي دا یو مسلمان هم کیدی شي او اسیم چې ډیر زیات ګناهګار وي چې څوک ډیر نافرمانه وي د الله آیتونه پریږدي او خپله مرضي کول غواړي او ډیر زیات دروغ ویل واله وي کوچا ډیر تعلیم کړی وي او ځانونه ورته ډیر اوچت ښکاري او هغوی د الله تعالی په عظمت باندې نه پوهیږي هغوی ته هر څو خوازیه په نظر راځي او هغوی بیا هم نه مني او بیا هم انکار کوي نو د هغې نه زیات دروغجن بل څوک کیدی شي هغوی خپلې مرضۍ کوي او یسمعو آیات الله هغوی اوري د الله آیتونه تتلا علیه لوستلی کیږي په هغو باندې ثم يصر مستكبرا او هغن خطي وي په تکبر یعنی لویي کی کأن لم يسمعها لکه چې هغه نه وی اوریدلی یعنی چې کله هم دا په مخ کې د الله تعالی د آیتونو تلاوت کیږي د الله تعالی آیتونو لوستل کیږي نو په کار د چې په زوري اثر وشي او هدایت ورته میلاو شي او هغه څه کوي هغه په خپل لویي باندې اونخلي اصرار کوي او تکبر چرته هم بنده حق منلو ته نه پریږدي چې کله انسان ته خپل ځان ډیر اوچت ښکاري چې زما عقل او زما پوهه زما ډیګري نو بیا هغه ته قرآن او د دې خبرې ډیرې او ډیټډ یعنې د پخوانۍ زمانې ښکاري چې چرته زو چې د 21st century ساینټیسټ یم او پی ایچ ډی یم او چرته دا د پخوانۍ زمانې خبرې بیا هغه په دې نقطه چینی کوي او په دې کې خبرې راوباسي ځکه چې هغه د تکبر نه ډک وي هغه خبرې جوړوي په دې کې چې دا تاسو د 1400 کالو زړې خبرې مونږ ته کوئ هغه هر څه خو لاړل تیر شول او دا د هغه خلکو د پاره وو نن ساينس څومره ترقی کړې ده او تاسو له هغه شان په دغه خبرو کې پراتی یې او بیا هغوی څه کوي کأن لم يسمعها لکه چې نه وي هغه اورېدلې یعنی د اورېدو باوجود نښکته کیږي نو هغه داسې دی لکه چې اورېدلې نه وي او د دې نه مونږ ته د یوې خبرې پته لګي چې د قرآن اورېدو واله او نه اورېدو واله په دواړو کې فرق وي او په کار ده چې فرق وي پکې هغوی دواړه یو شان نشي کېدی که قرآن اورېدو واله هم هغه شان رویه اختیار کړي کومه چې د نه اورېدو واله وي نو هغه داسې شو لکه چې اورېدلې نه وي ځکه چې په عمل کې فرق وي او چې په هغو کې انا او تکبر وي او د الله د خبرې هیڅ اهمیت نه وي د هغو په زړه کې او هغه اورېدل نه غواړي او د الله د خبرې په مخ کې ورته خپل ځان اوچت ښکاري چې که زه ومنم نو زه به ښکته شم د ځینو خلکو دا غټ شوق وي چې په دې کې زه څه نقطه راوباسم نو هغوی نقطه چینی کوي حالانکه په قرآن کې هیڅ داسې سفلا نشته څه کمی پکې نشته لیکن هغوی د خپل طرف نه کوشش کوي د جوړولو چې دا خبره ولې داسې شوې ده دا ولې داسې شوې ده هغوی خپل قابلیت ظاهرول غواړي چې موږ څومره عقلمن یو ګورئ زه څومره عقلمند یم ما په قرآن کې دا نقطه را وایستله استغفر الله ربي او داسې خلک شته او د افسوس خبره دا ده چې هغوی ته خپل ځانونه مسلمانان ښکاري او اعتراضات کوي او خپل عقل ورته لوی ښکاري او چې اعتراضونه کوي نو هغوی ډیر خوشحالیږي ځکه چې د هغوی ایګو سټیسفای شي چې ګورې زه څومره علم والی یم ما دا نقطه را وایسته بل بنده خو پرې پوهېدو هم نه فبشره بعذاب أليم الله تعالی فرمایي چې داسې خلکو له زیری ورکړئ زیری خو ښه خبر وي نو وفرمایلی شو چې عذاب أليم زیری ورله ورکړئ دا په هغوی باندې طنز کیږي چې اوس بیا دا خوشخبري واورئ که چېرې ستاسو دغه شان رویه وي د الله تعالی د آیتونو په باره کې نو بیا ستاسو دپاره دردناک عذاب دی نو چرته هم د الله تعالی آیتونه داسې مه ګڼئ لکه چې اورېدلې مو نه وي او دلته صرف د هغې خبره نه کیږي که چېرې قرآن ویل واله هم داسې کوي چې نه زه خو دغه شان نه منم او هغه داسې کوي نو دا ښه خبره نه ده او داسې رویه په کار نه ده چې زموږ وي نو سمعنا واطعنا واله رویه په کار ده سمعنا وعصینا واله نه چې مونږ واورېده او مونږ ومنله او که په یوه خبره باندې پوهه نه شئ نو ووایه چې یا الله زه خو پوهه نشم زما په عقل کې کمی دی یا الله ستا خبره حق ده ستا خبرې د حکمتونو نه ډکې دي و اذا علم من آیاتنا شیئا او چې کله هغه پوهه شي زموږ د آیتونو نه په سوسیز باندې اتخذها هزوا نو هغه جوړ کړي هغه مزاق او لکه ما چې درته وویل چې هغه پروفیسر داسې خنداګانې او مذاق وکړو د پیو په ولو او هورانو پورې چې د هغې سره غونه زیګ زیګ شي او یوه ویره راشي زړله چې یا الله چرته اسمان را اونه غورځېږي او ځمکه اونه چوي. داسې د زړورتیا سره د الله تعالی په آیتونو پورې خبرې کوي او مذاق کوي. دغه شان خلک په هورانو پورې لطیفې کوي او خصم خلک وي قرآن ویلو والوي او بیا هم دغه شان مذاق کوي چې کله هغوی پوه شي د آیتونو په یو یو سیز باندې نو هغوی ځان نانګاره کړي، لکه په تیر آیت کې چې مونږ خبره وکړه چې اورېدلې خبره داسې کړي لکه چې نه وي اورېدلې. نو دا خلک خنداګانې او پیشاړې کوي. یو خو هغه خلک دي چې هغوی پوهېږي نه، پوهه یې نه وي. یو هغه وي چې ښه پوهه وي او سره د پوهې هغه مذاق کوي. او چې داسې خلک درته میلاو شي چرته، نو هغوی تاسو پوهه کړئ، هغوی له جواب ورکول پکار دي. او که جواب نشئ ورکولی نو په هغه مجلس کې مه کینئ. که چېرې تاسو د هغوی سره کینئ نو په هغوی کې به شامل شئ. ځینې خلک د الله په آیتونو پورې خاندي او څوک په شعائر الله پورې خاندي، یعنی د چا په حجاب پورې، د چا په ګیره پورې، د چا په دین او ایمان پورې خنداګانې کوي، د الله تعالی په آیتونو پورې مزاق کوي. او ځینې خلک په جهنم پورې خنداګانې کوي، لطیفې وایي. نو هلته مه کینئ، ځکه چې څوک هم په هغوی کې ناست وي نو د هغوی نه به وي. داسې مجلسونو لتلل هم نه دي پکار چې په یو ځای کې دغه شان خبرې کیږي. صرف په یو حالت کې تاسو هلته کیناستی شئ چې تاسو د خپل دین دفاع وکړئ. که دغه شان نشئ کولی نو بیا د هغه ځای نه پاسئ، ځکه چې د دې خلکو دپاره اولئک لهم عذاب مهین، د دې دپاره رسوایۍ والا عذاب دی. او په نن ورځو کې په دې خبره بنده په اسانه پوهېدی شي، ځکه چې د خلکو په خاندانونو کې وي داسې خلک، په خپلوانو کې دغه شان خلک موجود وي چې هغوی دا قسم کارونه کوي. او یاد وساتئ دا خبره چې څوک د الله د آیتونو نه انکار کوي، په هغې پورې خندا کوي، د هغې سره تکبر کوي، نو د الله په نیز د دې ډېر غټ ګناه دی. او په قرآن کې په تکذیب والا آیات باندې داسې غټې غټې سزاګانې دي چې وګورئ دلته راغلي دي چې فبشره بعذاب أليم أولئك لهم عذاب مهين ويل لكل أفاك أثيم. أو دا داسي خلقو دا پارا پا قرآن كي پا يوبل زي كي رازي چه دا غي دا پارا دا آسمان دروازي هم نكلاويگي چه كلا هغوي مرشي أو دي با پا جنت كي نشي داخلي دي سواي دا يو صورتنا تردي چه يو اخ دستني پا سوام كي داخل شي، یعنی داسې ناممکنه ده، امپاسیبل ده د هغوی په جنت کې داخلېدل. که هغوی ځان ته ډېر هم هر سوایي چې مونږ خو سکالرز یو، پروفیسرز یو، که څوک ډېر غټ انټلیکچوالز وي او هغوی وایي چې مونږ خو قرآن دومره دومره ځله ویلی دی، یعنی د قرآن مطالعه هم کوي او د هغې باوجود په قرآن پورې خنداګانې او مذاق کوي. من ورائهم جهنم، د هغوی شاته جهنم دی، جهنم په هغوی ورپسې دی. ان جهنم کانت مرصادا، په دیرشمه سپاره کې راغلی دی په سوره نبا کې چې جهنم د هغوی په تاک کې دی. لکه څنګه چې یو شیر د خپل ښکار په تاک کې ناست وي، چې څنګه هم ښکار د هغو پر سایه کې راشي نو هغه پرې ورټوپ کړي او وی خرړوي، هم دغه شان به جهنم وي د هغوی په تاک کې. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، او هیڅ په کار نه راځي سو چې هغوی ګټلی وي. د سو هم چې هغوی کمایي کړی وي، کو غټ غټ بزنسونه چلوي، غټ غټ جابونه کوي، غټې غټې ډیګریز وي د هغوی سره، ختن خواهګانې وي، لوی لوی کورونه وي، نو په دې کې به یو شی هم د هغوی په کار نه راځي. په سوسایټي کې خو د هغوی ډېر غټ نومونه وو. فلانی بنده دا غو داسې غټ ایجوکیشن دی، هغه څومره کتابونه لیکلی دي، که د سبق سره سره هغه داسې خبرې کوي نو بیا د داسې تعلیم څه فایده؟ هغوی واوري او نکته چینی کوي. الله تعالی دې هغوی له هدایت ورکړي. هغوی وایي چې دا قرآن تاسو وایې دا خو هسې زړې قصې دي، تاسو به څنګه پروف کوئ چې اصحاب کهف وو؟ ځکه چې دا هغوی ډېره غټه لایبرری وی او هر وخت سټڈی کوي، نو ډیر زیات ځان ترې نورک وی په خپل علم باندې. نو هغوی به وی چې دا هر څه خو هسې قصې دي، د حضرت مریم چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی، او دا تاسو څنګه پروف کولی شئ؟ دا خو هسې ستاسو د پوهېدو دپاره په قرآن کې تاسو ته قصې بیان شوي دي، ځکه چې تاسو پوه شئ. استغفر الله ربي، چې داسې خلکو ته بنده سو وایي او په خوله خو هغوی هم خپل ځان ته مسلمانان وایي، نور هم سیزونه هغوی نه مني او ځینې پکې آخرت دروغ ګڼي. او د داسې خلکو خبرې ما په خپله اورېدلې دي، چا خبره کوله چې آخرت او قیامت نشته، بلکې دلته چې تاسو ته سعیش او آرام میلاو شي نو دا جنت دی، او چې چاته مصیبتونه میلاو شي نو دا جهنم دی. او په قرآن کې دا هر څه ولی دي، ځکه چې تاسو په ژوند کې سیده اوسئ، هلته داسې هیڅم نشته. نو دا د یو مسلمان خبرې دي. نور آیتونه دروغ ګڼل څنګه وي چې په قرآن کې کومې خبرې شوي چې هغه خوازیه وي او هغه دروغ ګڼل؟ او دغه شان د عذاب قبر نه انکار کول چې د قبر سو عذاب نشته دی، نه هلته خو بس حساب کتاب وینه. او ځینې وایي چې دا خو هسې خبرې دي، د عیسی علیه السلام د واپس راتلو داسې سو خبره نشته، او د هغې په ثبوت کې چې کوم احادیث دي نو د هغې نه انکار کوي. نو دا هغوی به د هغوی کمایي هېڅ هم په کار نه راځي. د هغوی چې کومې لویانې دي او په دنیا کې اوچت جوړ شوي دي او فخر کوي او حق دروغ ګڼي، نو هېڅ به په کار نه راځي. او بل به سو د هغوی په کار نه راځي؟ ولا متخذو من دون الله اولیاء، څوک چې دوی جوړ کړي دي د الله نه سوا اولیاء، هغوی به هم په کار نه راځي. د دوی چې څوک مرستې واله دي، څوک چې دوی خپل مددګار ګڼي، نو هغوی به هم د دوی د مدد کولو دپاره نه راځي. ولهم عذاب عظیم، او د هغوی دپاره ډیر لوی عذاب دی. ګورئ څومره عذابونه راغلل، زړه رپیږي د دې سره چې دا څومره غټ جرم دی. دا سو وړه خبره نه ده. کله د عذاب معین خبره راځي، کله د وعید خبره ده، کله عذاب علیم او کله عذاب عظیم دی. او بیا مخکې هم وګورئ، هذا هدن، دا قرآن دی هدایت، یعنی دا د مزاق کولو شی نه دی او نه د پیشاړو دپاره دی او نه دا د اعتراضات دپاره دی، بلکې د دې مقصد دی رهنمایی کول، دا لاره ښیي. نو په دې کې کومه داسې ګرانه خبره ده چې مونږ د دې نه هدایت نه اخلو؟ نور ترینه هر څو اخلو، ثواب ترینه اخلو، د کورونو برکتونه ترینه اخلو، د مړو په خوا کې هم وایو، د ناویانو د سر د پاسه یې هم دو چې کله هغوی رخصتوو. بس یو کار نه کوو د څه دپاره چې دا نازل شوی دی. هذا هدا، دا هدایت دی، او هدایت مونږ نه اخلو. دا غیر پاره زمونږ سره وخت نشته دی. مونږ د خپلې زمانې د خلکو نه او سیزونه نه هدایت اخلو، د قرآن نه به سو اخلو. دا خو مونږ ته د زړې زمانې کتاب ښکاري. اوس خو نوي نوي آیډیاز دي او نوي نوي خبرې دي. د فلانی آتر کتاب بیسټ سیلر دی، دا غونه ولی مونږ د کامیابۍ چل نه زده کوو؟ او نن سبا رنګارنګ کتابونه دي په کامیابۍ باندې، لکه کی ټو سکسس. نو قرآن طرف ته ولی نه راځي؟ دا خو فوز عظیم طرف ته تاسو بوزي، خو د دې طرف ته د چا توجه هم نشته. که مونږ ته څوک ووایي چې فلانی کتاب چې دی نو په هغې کې د کامیابۍ ټیپس ورکړی شوي دي، نو مونږ به په منډه باندې هغه کتاب واخلو او کور ته به یې راوړو. که داسې یو کتاب یا پروګرام میلاو شي او قرآن وایي چې هذا هدن، لیکن د دې نه څوک هدایت اخیستو ته نه دي تیار، خلکو ته مینتونه کیږي چې دې طرف ته راشئ او قرآن زده کړئ، نو هغوی وایي چې نه، مونږ ته خو د هر څه د مخکې نه پته ده. دوی به مونږ ته سوخیي که چاته پیدایشي طور پته وی د هر څه، نو بیا د قرآن د نازلېدو ضرورت څه وو؟ او په 30 کاله کې دا نازل شو، د دومره اهتمام څه ضرورت وو چې ټول خلک داسې عقلمند دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم ته ضرورت وو د قرآن. هغوی خو به شپه ورځ د دې سره لګوله، لیکن مونږ د هغې نه زیات عقلمن یو چې مونږ ته نشته د قرآن ضرورت. او چې مونږ د دې انټروډکشن چا ته کوو، نو په کار ده چې داسې کوو چې هذا هدن، چې خلک رابلی نو په دې طریقه یې رابلی چې راځئ مونږ تاسو له دعوت درکوو ګایډنس طرف ته، هدایت طرف ته. دا به تاسو په دې ژوند کې هم ګایډ کوي او په آخرت کې به مو هم جنت طرف ته ګایډ کړي. دا هدن دی، او دا د دې تعارف دی، انټروډکشن یې دی. او مونږ ترېنه څه جوړ کړی دی؟ دا یې کوم ځای کې لیکلی دي چې دا د ثواب کتاب دی؟ هسې وایئ او ثواب اخلئ. ثواب خو به درته هسې هم میلاویږي چې کله تاسو د دې طرف ته راځئ. والذین کفروا بآیات ربهم. اوس وګورئ دوباره راغی د دې نه تاسو د دې د شدت پته لګولی شئ چې څومره سخت دی دا جرم. والذین کفروا بآیات ربهم او هغه خلک چا چې کفر وکړو د الله تعالی د آیتونو سره لهم عذاب رجز علیم دا هغوی دپاره عذاب دی رجز واله دردناک. رجز کوم قسم عذاب وي چې د هغې سره بنده ولړزیږي چې بنده یو سخت منظر وویني او شیور شي یخنی پرې راشي چیلس پرې راشي او پرپېدو شي نو په رجز کې دا کیفیت هم وي او کرکه پکې هم وي. ځینې داسې منظرونه وي چې بنده له د هغې نه کرکه ورځي انسان بیمار شي چې هغې ته وګوري نو داسې لړزان والا عذاب وي د هغې دپاره داسې د ویرې عذاب وي چې کله مونږ د ویرې سو منظر ووینو نو بیا راله د شپې خوب نه راځي نو داسې عذاب چې په هغوی کې به هغوی وي نو هغه داسې دی او دا به هغوی برداشت کوي او دا د څه سزا ده د الله سبحانه وتعالی د آیتونو نه انکار کول. او د آیتونو د انکار صرف دا مطلب نه دی چې د ټول قرآن نه بنده انکار وکړي. د قرآن د یو آیت نه انکار کول داسې دي لکه د ټول قرآن نه انکار کول. که څوک وایي چې زه خو رسولان نه منم زما خو په رسولانو باندې ایمان نشته، که څوک وایي چې رسولان خو هسې یوه قصه ده د دې چې کوم احکامات دي یا خبرې دي په دې قرآن کې چې څومره هم هر څه دي نو په ټولو باندې د عین والا د زی پورې ایمان راوړل ضروري دي. د یوې خبرې نه انکار کول چې نه زه دا نه منم باقي ټول منم نو دا هم د آیتونو نه انکار کول دي. او دا آیتونه د چا دي؟ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. الله سبحانه وتعالى هغه ذات دی چا چې دا آیت نازل کړی دي. الله تعالی هغه ذات دی چا چې ستاسو د پاره سمندر تابع کړی دی ځکه چې کشتۍ روانې وي په دې کې د هغو د حکم سره، یعنی دا سمندرونه هغه ستاسو د پاره فایدمند جوړ کړل. د مسخر کول څه مطلب وي؟ یعنی چې هغو فایدمند جوړ کړل د ستاسو د پاره، یعنی دا داسې غټ سمندر دی او تاسو په کې خپه آرام سره کشتیانې چلوئ سره د هغو د حکم. دا د هغو حکم دی چې ستاسو کشتۍ چلیږي. ولتبتغوا من فضله او ځکه چې تاسو تلاش کړئ د هغو د فضل سره، یعنی تجارت کوئ د یو ځای نه د بل ځای پورې. دا ټول تجارت د سمندرونو په ذریعه کیږي. که په بازار کې وګورئ نو 90% سیزونه په چاینا کې جوړ وي. دغه شان په تایوان کې میډ ان تایوان او دا ټول ملکونه څومره لری لری دي. نو دا سامانونه څنګه راځي؟ د سمندرونو په ذریعه چې په هغې کې غټ غټ شیپس روان وي او سامانونه وړي. نو ځکه دا هر څه تاسو ته رارسي. او مونږ چې دا آیتونه وایو نو مونږ سوچ کوو چې چلیږي د کشتۍ که نه، زمونږ د دې سره څه تعلق دی؟ نه، ستاسو د ډیلی یوز سیزونه دي. تاسو وګورئ چاپیره په خپل کچن کې په کلازټ کې او دا څومره فرنیچر چې دی، نو د دې دا سامان د کوم کوم ځای نه راغلی دی؟ دا به ممکنه نه وه که چېرې دا تجارت نه وي. په جهازونو کې تاسو څومره سامان راوړی شئ، په هغې کې راوړل څومره اکسپنسیو دي او څومره لږ بنده راوړی شي. په دې کې فرنیچر هم راځي، زموږ د اغوستو سامانونه هم وي، کپړې پیزارونه سوسونه وي. او دا په دې وجه دي ځکه چې الله تعالی سمندرونو له حکم ورکړی و چې هغوی دې په خپل ځان باندې کشتۍ پرېږدي چې روانې وي، نو ځکه دا چلیږي. ولعلکم تشکرون او ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ د څه دپاره کشتۍ روانې دي. او تاسو تجارت کوئ، د دې نه پته لګي چې تجارت کول حرام نه دي. او داسې نه ده چې د دې سره الله تعالی ناراضه کیږي او یا دا چې مال ګټل یو بد شی دی، نو داسې هیڅ نشته. او ما درته مخکې هم ویلي وو چې الله تعالی چې کوم نعمتونه راکړي دي د هغې استعمال او د الله تعالی شکر ادا کول دا ستاسو نه مطلوب دي. د الله تعالی د دې هغه ډیمانډ کوي لکه د ځینو خلکو دا خیال وي چې هیڅ شی مه خورئ، بس هسې د فقیرۍ ژوند تېروئ، نه د مخ د وینځلو هوش، نه د ویښتو د سمولو هوش، چې بس هسې دغه شان ژوند تېروئ. او دا اسلام دی، نو اسلام دا نه وایي. الله تعالی غواړي چې تاسو د هغو نعمتونه استعمال کړئ، هغه په تاسو باندې د نعمتونو اثر لیدل غواړي، لیکن د دې شرط سره چې تاسو شکرګزار یئ. ناشکري مه کوئ، تاسو تجارت کوئ او د هغو فضل تلاش کوئ. دا تاسو چې کومه کمایي کوئ نو دا د الله تعالی فضل لی په تاسو باندې او دا په دې وجه ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. د دې مطلب دی چې د سمندرونو بهیدل په هغې کې شپس تلل سامانونه وړل راوړل دا هر څه د دې دپاره دي چې زه شکر ادا کړم او ما څومره شکر ادا کړی دی چې کله زه د لرې لرې ملکونو سامان ووینم او ووایم چې یا الله ستا شکر دی چې تا دا سامان ما ته د دومره لرې لرې ځایونه رسولی دی او زه استعمالوم. دا هر څو شکرګزارۍ طرف ته ځي او یوې پوینټ له خبره راشي او هغه د شکرګزاري چې کله انسان په مختلفو سیزونو باندې غور او فکر کوي نه صرف د هغې سره مونږ الله پیژنو بلکې په کار دا ده چې زموږ په زړه کې د الله تعالی دپاره د احسانمندۍ جذبات پیدا شي. د الله تعالی څومره غټ احسان دی چې هغه دا هم جوړ کړل دای هم جوړ کړل او دای هم جوړ کړل او داسې وګڼئ لکه انسان چې یو شهزاده دی ځکه چنور هم داغو دپاره راخیږي شپه ورځ هم داغو دپاره چلیږي. سخر لکم البحر ستاسو دپاره سمندر مسخر کړو ستاسو دپاره دا سمندر هم د فائدې شی جوړ کړو او کومې خبرې چې مخکې تیرې شوې دي لکه دا ځمکه ژوندی کول هواګانې چلیدل چې کله انسان بره وګوري نو هغه وخت هم پکار ده چې بنده ته د الله تعالی احسانات یاد شي چې نظر یې ځمکې طرف ته لاړ شي چې بیا ورته هم د الله تعالی احسانات یاد شي او د چا چې په تاسو باندې ډېر احسانات وي نو بیا تاسو څه کوئ د شکرګزارۍ جذبات پیدا کیږي که نه د بنده په زړه کې. که د چا فطرت سلیم وي بنده د هغو په مخ کې سر نشي اوچتولی نمک حرامي نشي کولی. پخوا په زمانه به نوکرانو هم وی چې مونږ د دې کور نمک خوړلی دی نمک حرامي نشو کولی ځکه چې د هغوی فطرت سلیم وو چې کله د چا په چا باندې احسانات وي نو پخپله بیا بنده هغو ته ښکته شي او بیا انسان پخپله باندې وایي چې ای مالک ستا رضا په څو کې ده تو په څو باندې راضي کیږي ما ته ووایا. دا هغه خبرې دي چې تاسو ته بیانیږي ګنې څه دي چې اسمان ته وګوره اسمان ته خو مونږ روزانه ګورو دې ونو ته خو مونږ روزانه ګورو نو د دې ظاهري سیزونو شاته چې غیب دي نو هغه وپېژنئ د دې ظاهري سیزونو سره. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه او مسخر کړل مونږ ستاسو دپاره څه چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي ټول د هغو د طرف نه دي هغو د خپل طرف نه دا ستاسو د فائدې سیزونه جوړ کړي دي. دا روزانه چې بنده نوي نوي ایجادات کوي انکشافات کوي لکه دا لایټ بلب چې دی فون وغیرہ چې دی دا ټول څه دي الله تعالی په فایده کې ولګول دا هر څه ستاسو یعنی دا آسمان الله تعالی کولاو کو ستاسو د پاره چې تاسو دا اکسپلور کړئ او د دې سیزونو نه فایده واخلئ. دا هر څه ستاسو د پاره دي او تاسو له فایده درکوي دای په داسې قانون کې تړلی دي چې دا تاسو له فایده درکړي. دا هر څه د غو د طرف نه دي دا د ځان نه دي جوړ شوی یا دا چې مونږ ډیر اوچت خلک یو او ګورې دا موکړل دا موکړل انسانانو دا جوړ کړل دا هر څو الله کړی دی. د دې آیت نه پته لګېده چې د دې کائنات شهزاده څوک دی انسان دی. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه څه چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي د ستورو سیارو د پاره انسان سیټلایټ استعمالوي او بیا بره په اسمانونو کې کینی او د هغه ځای نه سیزونو ته ګوري او په ځمکه کې څه څه دي دا هر څو هغه اکسپلور کوي او د دې نه فایده وچتوي. دا هر څو د هغو د طرف نه دي که چېرې تاسو ما فی السماوات و ما فی الارض کولاو کړئ نو تاسو د دې نه وتلی نشئ بیا د دې سیزونه به ختم نشي دومره د الله تعالی مخلوقات دي دا پوره جهان دی. په یو ځای کې راغلی وو چې که چېرې د دې دنیا دا ټول میږي وتللی شي نو څومره انسانان چې دي نو د دې د وزن برابر به وي او یا به د دې نه زیات وي دومره میږي دي یعنی مونږ سوچ کوو چې صرف مونږ یو خپل ځان راته په نظر راځي نو د دې میږو هم پوره نظام دی سیستم دی او نور هم حشرات دي او د هغوی هم نظام دی د هغوی پوره عالمونه دي چې په هغې کې هغوی هم خپل کارونه کوي. سبحان الله ان فی ذلک لقوم یتفکرون بشک په دې کې نخې دي د هغې دپاره چې څوک غور او فکر کوي چې کله هم نظر اوچت شي نو چې د غور او فکر سره اوچت شي او چې هر ځله نظر واپس شي نو چې د هغې سره توحید راشي چې د الله تعالی سره تعلق پیدا شي داغو سر محبت پیدا شي چې داغو احسان مندی راشی په زړه کې. او بیا انسان دا وړوکی وړوکی سهارې چې هغه تخکته کیږي او دا ټول پریک دی چې هغه خپل رب بیا مومي. او د رب د موندلو طریقه دا هم ده چې په کائنات کې غور او فکر وکړي. قل للذین آمنوا اے نبی تو وایا هغه خلکو ته چا چې ایمان راوړی دی دا ټولې خبرې راته وکړي. اوس تاسو د موقع د ماحول سوچ وکړئ. دا ټولې خبرې وشوې په هغه کانټیکس کې کو تاسو سوچ وکړئ نو د هغه خلکو چا چې به د الله تعالی د آیتونو نه انکار کوو د هغوی سزاګانې هم بیان شوې. د الله تعالی د توحید دلیلونه هم او هغه څومره عظیم رب دی څومره قدرتونو والا رب دی چې ستاسو د فائدې دپاره یې جوړ کړي دي. څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي نو د هغو دپاره دا دومره لویه خبره نه ده. هغو دا هر څه لګولي دي ستاسو په فایده کې. د هغو دپاره دا یو وړوکی شان کار دی. تاسو د هغه رب عبادت کوئ. هغه مسلمانان چې میده کیږي د هغوی شپه او ورځ په تکلیف کې تیریږي. هغوی په یو داسې ځای کې اوسیږي بس ژوند داسې تکلیف ده دی. یعنی د هغوی هم داسې حالات پیدا شوي وو چې په ښځه خاوند کې دشمنۍ پیدا شوي وې. د پلار او زوی په منځ کې دشمنۍ وې. دومره ډیر زیات ټینشن وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل شول چې اے نبی تو دوی ته وایا یغفرو چې هغوی معاف کړي. څوک؟ للذین لا یرجون ایام الله. هغه خلکو ته چې نه هغوی امید ساتي د الله تعالی د ورځو هغوی دې معاف کړي بخښنه دې وکړي هغوی ته. یعنی په چا باندې چې ظلمونه کیږي نو هغوی د ظلمونو خلاف نه څپېړه ورکولی شي. ګورئ که نه که حضرت بلال رضی الله عنه غوښتلې نو هغو خو هم جواب ورکولی شو ځکه چې دومره وهل خو هغو هسې هم خوړل چې د دې نه زیات به نور دوی زما سره څه وکړي زه به هم په یو سوک باندې ووهم. لیکن هغوی ته وفرمایلی شول چې نه تاسو به معاف کوئ بخښنه به کوئ تاسو پرېږدئ اګنور کړئ هغوی. دا هغه ورځې وې. هغه وخت داسې حالات وو چې هغوی ته د بدلې اخیستو اجازت نه وه میلاو شوې د الله تعالی د طرف نه. ګنې داسې نه وه چې هغوی بېخپو بېلاس وو. هغوی هم بدله اخیستی شوه که برابر بدلی نه شوه اخیستې لیکن څونه څه خو هغوی کولی شو په هغوی خپله غصه ایستلی شوه. یعنی په هغوی باندې داسې ظلمونه کېدل داسې ټورچر وو نو ولې د هغوی زړه به نه غوښتل چې مونږ ورله هم یو څپېړه ورکړو چې زه هم خپل بړاس وباسم. داسې وي د الله تعالی د خاطره خپل ځان منه کول د الله د خاطره بدله اخیستل او د الله د خاطره پرېښودل. لیکن انتقام او نفرت په هغوی کې څومره ډیر وو چې کله حضرت بلال رضی الله عنه امیه ولیدو حالانکه ډیر کلونه په منځ کې تیر شوي وو لیکن د هغو په ذهن کې د انتقام هغه جذبه موجوده وه چې په بدر کې حضرت بلال رضی الله عنه امیه پرېښودل نه غوښتل. نو ولې په مکه کې به د هغو داسې جذبات نه وو چې کله هغه وهلې او ټکولی کېدو هغه وخت به هم هغوی چې ما سوره واخیستې او دې مې ووهلې. لیکن هلته هغوی خپل لاسونه ولې تړلي وو د الله د خاطره ځکه چې د الله تعالی حکم وو او چې په یو ځای کې زموږ زړه غواړي چې بدله واخلو نو هلته موږ منظري جوړ شو او چې په یو ځای کې موږ د بل طرف نه ویریږو چې اوس به مخه ووهي نو موږ منع شو. داسې نه وي چې د الله د خاطره موږ منع کیږو. موږ وایو چې زموږ زړه غواړي او زه بدله اخیستی شم نو اخلم به یې. هغوی ته ویلی شوي وو چې منه شئ نو هغوی منه شوي وو. او دا ډیر مشکل کار دی ځکه چې بنده په غصه کې خوټ کیږي او دغه شان سینز هم راځي په ظالم باندې غصه راځي. او د هغوی قصور سو نو وویلی شو چې نه تاسو به درګذر کوئ. د هغه خلکو چې د هغوی امید نه وي د الله د ایام نه یعنی د الله د ورځو نه د دې څه مطلب دی؟ ایام الله هغه ورځې وې چې په هغې ورځو کې په هغوی باندې غټ غټ عذابونه راغلي وو او هغوی وایي پاوټ شوي وو جارو شوي وو د ځمکې د پاسه نه. نو هغه دي ایام الله د الله تعالی ورځي. الله تعالی ختم کړل هغوی. دا هغه خلق دي چې د دوی ویره نشته چې الله تعالی غټ غټ قومونه تباه کړي دي. د هغوی د الله تعالی نه د سزا د ورځو څه ویره نشته. هغوی دا سوچ نه کوي چې په موږ لا چرته سزا هم راتلی شي. دا هغه خلق دي چې دوی وایي چې موږ څوک نشي نیوی او ایمان والو لپاره پکار دي چې دوی معاف کړي. یعنی په هغوی چې کوم ظلمونه کیږي نو په هغې باندې دې سوریاکشن ونه ښیي. دا دی د معاف کولو مطلب. لیجزی قوما بما کانو یکسبون، ځکه چې هغه بدله ورکړي هغه قوم له په وجه د هغې چې هغوی به کومه ګټه کوله، یعنی کوم عمل چې به یې کوو. الله تعالی به پخپله د دې انتقام اخلي، هغه به پخپله بدله ورکوي.